دی ماسپخین دو بجی دی زموږ غاګ لا ازادۍ رادیو اوري. قدر منوری دونکو دی ازادۍ رادیو دا یو ساته خبرونه دی. ازادۍ رادیو دی اونیس پروگرام روختیا د ژوند شتمنی لپاره ځانګړی دی. په څو شیبو کې به د دې خبرونه کوربه نوریا جبارخیل په سټوډیو کې وي او دا خبرونه به تاسو ته وړاندې کړي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه ال پایل مخکې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې هم له خبرونو سره. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. په زابل او روزګان ولایتونو کې 24 وسلوالو ته د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې مرګ ژوبله وښتې. او د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي چې حکومت به د دې هیواد د تجزیې لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. بشپړ خبرونه. د غزنی د خواجه عمري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې شپږ ملکی وګړي پرون شپه د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د خواجه عمري ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژل شویو کسانو مړي نن د غزنی ښار ته د اعتراض په مقصد راوړي وو، خو د اعتراضونو پر مهال له پولیسو سره په اخوډب کې 4 نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. سیمایزو چارواکو د خواجه عمري د ملکی تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو له پولیسو سره په اخوډب کې د 4 ملکی وګړو د اوبخې د 4 اعتراض کوونکو د ټپي کېدو په اړه وایي چې څېړنې به کوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو په روانو خبرونو کې اوریدای شئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سرچینې وایي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې څه باندې 2 میلیونه خلکو ګډون کړی و. رویټرز خبری اژانس د کمیسیون د یو غړي له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي دا خبر ورکړی، خو کمیسیون په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون دقیقه شمیره نه ده ښودلې. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره 9,600,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې په تیره د ښځو د ګډون کچه ټیټه وه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د رایو د شمیر بهیر پیل شوی دی. د چارواکو همدرز ویلي چې که سترې ستونزې پېښې نه شي نو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د میزان په 20مه اعلان شي. په هلمند کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه یوازې له مرکز لشکرګاه څخه له 100 زیات شکایتونه ترلاسه کړي. په هلمند کې د دې کمیسیون مشر محمد اشرف آریان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې شکایتونو جزئیات روښانه نه کړل. ښاغلي آریان وویل چې د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه هم دوی ته رسېدلي، خو د ده په وینا ډیری شکایتونه له تخنیکي نیمګړتیاو څخه وو.
متاسفانه مشکلات تخنیکي کمیسیون انتخابات بسیار زیات بوده.
بدبختانه چې د کمیسیون د تخنیکي وسایلو په اړه ډېر شکایتونه وجود لري. دغه شکایتونه او د وسایلو نیمکارتوب د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو اړوند ټولې هغه ستونزې چې د افغانستان په سطحه موجودې وې په هلمند کې هم شته.
ښاغلي آریان زیاته کړه چې د دې شکایتونو د څرنګوالي او جزئیاتو په اړه به وروسته رسنیو ته معلومات ورکړل شي، ځکه د ده په وینا د ولسوالیو شکایتونه تر اوسه دوی ته نه دي رسېدلي. افغان چارواکي وایي چې په زابل او روزګان ولایتونو کې 24 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویان خاجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د زابل ولایت په ارغنداب او د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي او توپچي عملیاتو کې 40 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د یمن د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي چې د یمن حکومت به د دې هیواد د تجزیې لپاره هر راز هڅې شنډې کړي. محمد عبدالله الحزرمي پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال پر حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او د یمن د شمال زیاتې سیمې تر ولکې لاندې دي، او همداراز پر متحده عربي اماراتو چې د ده په وینا د هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې د یمن په جنوب کې د خپل دولت د جوړولو هڅه کوي انتقاد وکړ. حزرمي چې په دې وروستیو کې د یمن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی ایران په نړۍ کې د تروریزم عمده تمویلوین کوي وباله او غوښتنه یې وکړه چې په یمن کې د ایران پلوه حوثیاغیانو هغه هڅه چې د کودتاو بلله ختمه کړی شي. د یمن د بهرنیو چارو نوي وزیر د سعودي عربستان مننه وکړه چې د حوثیاغیانو پر ضد مبارزه کې له هغه حکومت سره چې نړیوالې په رسمیت پیژنې مرسته کوي. د سعودي په مشرۍ ایتلاف چې متحده عربي امارات هم پکې شامل دی له 2015 کال راهیسې د یمن د حکومت په استازیتوب د حوثیاغیانو پر ضد جګړه کوي. او د سلوواک جمهوریت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوه روسۍ میګ 9 الوتکه د تمریناتي الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دې الوتکې پرون ناوخته د پلازمینې براتیسلاوا د ختیځ په 100 کیلومترۍ کې په نیترا ښار کې سقوط کړی، خو پیلوټ یې په پراشوټ کې راکوز شوی او برسیرن ټپي دی چې په روغتون کې تر علاج لاندې دی. د سلوواک جمهوریت دفاع وزارت د دې الوتکې د سقوط د علت په اړه د څېړنو پر تر بشپړېدو پورې د میګ 9 جټ الوتکو الوتنې ځنډولې دي. سلوواک جمهوریت په 2013 کال کې د پخواني شوروي د مهال د جټ الوتکو پر ځای له متحدو ایالاتو سره د 14 F-14 جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. ټاکل شوی چې د سلوواک جمهوریت پوځ د دې الوتکو لومړۍ جوپه په 2022 کال کې ترلاسه کړي.
یا د ژوند شتمنی
سلام دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خراقلست. زه وګمه جبر خیلیم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا د دې خبرونه د خبرېدو وار را رسیدلې ده. موږ په دې خبرونه کې د شکرې په ناروغي باندې خبرې کوو او د خبرونه ځانګړې شوې ده هم دې موضوع ته. را سره میلمه هم سټډیو کې ده، خو مخکې لدی چې ډاکټر صاحب تراشو اول به د شکرې ناروغي په اړه یو ریپورت واورو. د شکرې ناروغي د انسان په وجود کې د انسولین د هورمون د نشټوالي یا کموالي په صورت کې د انسان د وینې د ګلوکوز په لوړېدو سره منځته راځي. شکر یوه دوامداره او مزمنه ناروغي ده چې د بدن دفاعي سیستم له منځه وړي او ناروغ په مختلفو مرضونو اخته کوي. د شکرې ناروغي څو ډوله ده چې ډاکټر حبیب الله حکمت یې په اړه و.
د شکرې ناروغي عموما څلور لړې مهمې برخې لري، څلور ټایپونه لري چې اول ټایپ، دویم ټایپ او دریم شته جستشنل دیابت یا د حاملګۍ دور شکر، او څلورمه د موډي په نامه ده چې موډي یو خاص ټایپ د شکر ده او خپل برخه کې بیا نور قسمتونه هم لري. او په ټولو کې موزرې اول ټایپ ده چې انسولین ته اړتیا لري او موزرې اختلاطات ورکوي، او اختلاطات هم خطرناک دي وژونکي ناروغۍ ده.
هغه غذایی مواد چې په کافي اندازه کاربوهایډریټ لري عبارت دي له وچه ډوډۍ، وریجې، کچالو، شیدې. کله چې پانکراس دغه انسولین هورمون په کافي اندازه تولید نشي کړای تر څو ګلوکوز له وینې څخه حجراتو ته انتقال کړي، نو دی وخت کې د ګلوکوز کچه په وینه کې زیاتیږي او شخص د شکر په ناروغۍ اخته کیږي. بیا هم ډاکټر حبیب الله حکمت یې په اړه آزادی رادیو ته وویل.
دویم د شکر ناروغۍ عوامل، په اول ټایپ کې د انسولین فقید یا انسولین موجود نه وي، کېدای شي چې د پانکراس بیتا حجرات تخریب شي وسیږي، د مختلفو تومورونو په واسطه، د انتانات په واسطه، د ضربې په واسطه، او یا هم په جنیټیکي ډول باندې موجود نه وسیږي. همدارنګه هغه ټایپ 2 کې چې ده بیا ځینې نور فاکتورونه سره د ناروغۍ چې هغه کې جنیټیک فاکتورونه دي، محیطي فاکتورونه دي او میتابولیک فاکتورونه دي. دا په مجموع کې د شکر ناروغۍ عوامل دي. د سر یوځای د فزیکي فعالیت نه کول، همدارنګه چاقي، خصوصا هغه د ګیډې د مرکزي برخې چاقي او فاميلي ترشحري را ضرور ده چې دا ریسک فاکتورونه په ناروغان کې موجود شي، دوی د شکر ناروغۍ د لوړ خطر سره مواجه کېږي.
د سیګریټ توڅکول او نور مخدراتو کې د شکر ناروغانو لپاره ډیر مضر دي. هغه کسان چې په سیګریټو او نورو مخدراتو کې روغ دي، د مغزي سکتې امکانات یې نظر حقوق کسانو ته چې د شکر ناروغي لري خو په سیګریټو او نورو مخدراتو کې نه دي روغ دي ډیر دي. د سیګریټو استعمال د وینې شکر زیاتوي، د وینې غوړ زیاتوي، بدن ته کافي اکسیجن نه رسیږي، د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې په پای کې د زړه او د مغز د سکتې چانس زیاتیږي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
بیا هم خرغلاست روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دی او د شکرې ناروغۍ ته ځانګړې شوې ده. تاسو هم په دې حق لا که پوښتنې لرئ نو هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 8 2 5 5 5 5 او بل شمیره مو ده 0 9 9 45 40. تاسو کولی شئ چې هم دا اوس را سره اړیکه ونیسئ او د شکرې په هکله خپل پوښتنې را سره شریک کړئ. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست او په سر کې کراته خپل ځان دوستانو ته ورپیژنئ او د شکرې ناروغۍ په اړه باندې عمومي معلومات راکړئ.
تشکر. سلام برای شما و برای شنوندگان برنامه صحت. اسم ما دکتر خواجه حسام الدین حسام، متخصص داخلی و عمومی، و امروز موضوعی را که ما سرش بحث میکنیم که یک موضوع بسیار مهم است که مرض شکر گفته میشه، که یکی از یک بی‌نظمی متابولیک است که دهی علائمش همی بالا رفتن شکر در خون، گلوکوز در خون می باشه.
بله.
که انواع مختلف از شکر است که 4 گروپ ما تقسیمش میکنیم، که تایپ 1، تایپ 2 و جستیشنال دیابتیز و تایپ 3 و یک گروپ دیگه از مرضا که دو مودیم یا نیونیتال دیابتیز، که یعنی اطفال نوزاد شکر دیده میشه، و همچنان در بعض امراض دیگه که شکر بلند میره. در شرایط فعلی در مرض شکر رو به افزایش هست که در سال 1985 به این طرف تعداد مریضای شکر 30 میلیون تخمین شده بود و در سال 2017 به 415 میلیون تخمین شده، که نشان میده که شکر در طول امی دو دهه گذشته بسیار به سرعت افزایش یافته در بین مردم دنیا.
بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. په دې خبرونه کې برای سره اړیدون کې هم ګډون ولري، و به ګورو چې څوک په کرخه ده او څه راته وایي. السلام علیکم. سلامونه، تاسو زما غوړی.
سلام علیکم، زه بخیر کوم.
ستاسو غږ ډیر خراب راځي. تاسو خپل ځی ته تغیر ورکړئ چې غږ مو سم وامرمه.
زه پوهیږم. واټس اپ دسو.
مهرباني وکړئ.
او جعفری د ټلیفون په لیکنه بارخیل خپل څه پوښتنه ده چې دا د وینې غوړ چې د انسان دی چې دا باید څنګه سره کنټرول کی، مثال دفع وکړي، او بل د شکرې سره عمومی پریز به چیش چیش ده باید به چیش سوای پریز رو که ایسی بیاد شکر من رو یختانه که بمشتنه.
دیر خواه جعفری ده پختنه نده دیر زیاد تمنه نه. دکتر صاحب تاسی پا پختنه بندی پوشی که زی یواری تاسته تکرار کنه.
سایست فامیدیم برادر ما راجع به چربی خون پرسان کرد که
بله.
چربی خون هم چه قسم کنترل باید شوه؟
بله.
اعراض علائم چربی خون معمولا بدون اعراض علائم می باشه، که ما مثلا دیسلیپیدمیا را ما به اصطلاح طبی میگیم، منتا و اکثرا چربی خون در جریان معاینات روزمره که پیش یک دکتر میرن معلوم میشه که چربی خون بلند میره. به خاطر جلوگیری چربی خون، بلند رفتن چربی خون، مهم است که ما از غذاهایی که باعث بلند رفتن چربی خون میشه، از اونا پرهیز کنیم، یعنی در کوشش کنیم که در رژیم غذایی ما از اونا کمتر استفاده شوه. مانند خصوصا چربی حیوان، غذایی که چربی حیوانی می داشته باشه از اونا باید ما پرهیز بکنیم و یا ای که کمتر استفاده کنیم در غذای ما. میموند با راجع به مرض شکر هم پرسان کرد که
بله راجع به مرض شکر هم پرسشی داشتن، اما شنونده دیگه ما روی خط هستن، یک سوال از اینا میگیریم. السلام علیکم.
سلام و نمیگیل احترام هست دبر خیلی خورا دادی رادیو تور خوگر دن که سلام علیکم. سلام دکتر سپتا
امران عرب
خبر کام لغمان تاس زحمت در کام
امران عرب لغمان پا خیر رغلی میره بانی و که یخ بلا پختانه شریک کردی
من نا خوشحال و سی خور جانه پختانه می دکتر سپتا خدا دا چه دغا سوک بار بندی اختا کی گی دشی یعنی کم آقا خوراکی موادی چه خواه دا باید دردو که گنا
آها زن ساتنه باید ورنو که چه دا وینه پغوار بندی اختانشی آها میره بانی
آه بلکل نو داگر سنن دا پختانه دا بلا دا کسوک مثلا یا پزان خبر نه یا علای میسی دی آراز و علای میسی دی
دا وینه دوغار آراز و علای میخیه دا وینه دوغار آراز و علای میم که دا شکر ناروغی
بله 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 او
د وینې د غوړ
د وینې د غوړ علائم
درته ښه ډیر ښه ما ډاکټر صاحب درته اها مهرباني
مننه خوشاله د پښتنې کې د دې پښتنې د برابر د بوختو کې راکې کوم واردنې مې ته پوښمه
صحیح
دې بخښاله
د وینې غړواله په بعضی غذاګانو سره هغه زیاتېږي، خاص کر هغه غذاګانې چې د حیواني لکه د حیواني منابع نه مونږ اخلو لکه سور غوخه او بل د چربی د حیواني چربی چې هغه کې کولیسټرول مقدار ډیر زیات وي هغه نه مونږ اخلو. نور د هغه علائم ما مخکې هم درته ویل چې د غړوالی علائم دومره لکه سړی نه پوهیږي، بعضی وخت هیڅ علائم نه لري ولې غړوالی زیات وي. بعضی علائم شته په هغه کې مثلا په سترګې اطراف کې داسې یو قسم دانه اوزی کنه چې هغه کې مونږ پوهیږو چې ټرایګلیسرایډ ډیر اوچت وي کنه، هایپر ټرایګلیسرایډیمیا مونږ وایو. نو علائم اکثر مونږ په دې پوهیږو چې شکر د چربی د وینې غوړ زیات دی چې کله مونږ ډاکټر ته لاړ شو او ډاکټر معایناتو کې مونږ ته د وینې غوړوالی خواهی چه چت ده.
بله امران ورورا تاست دکتر سب توصیه وکرلا چه دبین غوروالای دسی خاص علایم نلری خوب استرگو که دسی بازی زیر رنگ چه پیدا کیگی او همدار از تاسی کولیشه چه دکتر تا مراجع وکی. نو دیر منه نه دکتر سب بل اوریدون که برا واخلو. السلام علیکم. سلام تاسیز مغا گوری.
بله سلام علیکم. زدی خوش ولایتی زدی بیدان دی ولسولی نوالی والله دکاندار تا اسم پاری که کیم
آها ده خوش ده زازی میدان نوالی والله پا خیر رغلی میرا بانی و که خبال پختنه شریک کرا
نو بیده ویده ما بی مو ده تست ما ده پختنه ده که ده شکر مرازی وی ده الوادی سه گنجهیش تا که نیش ده
آها سامده ډیر زیات مننه. د دغه ورور پوښتنه وه چې څوک د شکرې ناروغي لري دې سره د په نارینه وو کې چې اقامت وي هغه پیدا کیږي ورته که نه پیدا کیږي، یعنی د بې اولادۍ سبب ګرځي؟
شکر یو داسې مریضی دی چې هغه په هر سیستم د بدن باندې اثر کولی شي، مثلا په زړه باندې، مثلا په ګرده باندې، په سترګو باندې، په عصبي سیستم باندې، هم همدغسې په په هورمونی سیستم باندې او په جنسی سیستم باندې هم اثر کول شي. بله خدا د شکر د وخت د تیریدو سره دا ارتباط لري چې څومره وخت زیات تیریږي، مثلا لس کاله یا هغه نه زیات، نو دلته د هغه اختلاطات چانس ډیر زیاتیږي. په دې اختلاطو کې یو همدغه د جنسی تکلیفونه دی چې خاص کر په نارینو کې پیدا کیږي.
اها ډیر ښه. یعنی ډاکټر صاحب تاسو ته ویلې چې کېدی شي د وخت په تیریدو سره د بې اولادۍ سبب وګرځي. بل اوریدونکی دی، السلام علیکم.
وعلیکم دی السلام وزنی بیبین نبیولا زبلی دا وخلی غزنین خبری کم.
وعلیکم السلام، بخیر رغلی نبیولا زبلی، میربانی وکا پختنه دی مطرح که.
ډېر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب محترم ته، هم سلام په احترام او تر څنګ دوه پوښتنې. ډاکټر صاحب محترم، آیا په شکر ناروغي ماشومان هم مبتلا کیږي کیا؟ او بل که چیرته یو کس مثلا ما لیدلی دی د شکر په ناروغي اخته یې، مثلا پر پښه شکر وهلی ده، هغه پښه ډاکټر صاحب ټوله ځینې کټ کړي ده، یعنی ځینې بېله کړي ده، آیا وروسته هم هغه کس د شکر ناروغي اندې په نور وجود دی د نور بدن نوري برخې نیولای شي، که هغه مثلا شکر واغ لاله هغه بېله شو وروسته نور بدن ته نه انتقالېږي؟ هغه مریض ته احتیاط او د درملو استفاده کول پکار ده که نه؟ مننه.
ستاسو پوښتنه مو واخیسته، ډېره مننه نبیولا زبله. په سر کې ډاکټر صاحب، ماشومان په دغه شکرې باندې اخته کیږي که نه؟
بله بله، ما مخکیم تاسو ته وویل چې شکر سور ډول دی، نو په خاص کر ټایپ 1 چې اول ډول چې مونږ وایو هغه په ماشومانو کې ډیر زیات وی. او دویمه خبره چې نن سبا د چاقي مسله په ټول دنیا کې پیدا شوه دی، نو په ماشومانو کې هم کا چاقي موجود وی، او نو ټایپ 2 لکه د شکر نو دویم ډول هم په ماشومانو کې پیدا، یعنی مصاب کیږي. بله صاحب، او بل خبره دا چې په اورور ویل چې خپې قطع شوې دی په
هغه کې، او وایي د چا شکر ډیر به باز زینه زخمی شي، بیا یې هغه پښه یا لاس ورنه پرې شي، دغه حالت کې دغه کس نور محفوظ دی که دغه شکر نور غړو ته هم انتقال کوي او کېدی شي نور غړي هم پرې شي؟
د شکر داسې یو مرض دی چې ما تاسو ته وویل چې دا د بدن هر سیستم باندې یو بد اثر کولی شي، مثلا په زړه باندې، په د ګردو باندې، په سترګو باندې، همدغه سي د رګونو د تنګوالي سبب هم کېدی شي، او هم چنان د عصبي سیستم باندې هم منفي اثرات کولی شي. نو هغه کسان ناروغان چې شکر ولري او شکر کنټرول نوي او ډیر مده لکه د دوایی نه، د پرهیز نه، او دوی نه لکه پرهیزونه کې د دوایی وانخلي، نو کېدی شي چې د خپې رګونه ډیر دومره تنگ شي چې وینه د خپو ته ونه رسیږي، او هغه سبب وشي چې خپې د قطع کېدو ته هغه شي او رسیږي خبره. او بله خبره چې مثلا د شکر چې دی په عصبي سیستم باندې اثر کوي، نو بعضې هغه کسان چې شکر کنټرول نوی، نو دوی بیا هغه عصبي سیستم ضعیف کیږي، او خپې خاص کر هغه اعضا چې مونږ پریفرل ارګنز کنه چې اکستریمیټیز دی، هغه عصبي سیستم ضعیف وي، نو هغه بیا بعضی وخت نه پوهیږي که هغه زخمی شي یا کوم ضربه وخوري، نو په هغه باندې نه پوهیږي، نو دې سره خپې زخمی بالاخره د خپي خرابې دو او بیا بل اخر د پرې کې دو سبب ګرځي دي
سبب ګرځي bale بل اوریدون کې د فضل هادي وردک فکر کړه السلام علیکم تاسو په خیر راغلی وعلیکم السلام مهرباني وکي خپل پښتنه د شکرې ناروغي په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ ډېره زیاته مننه ستا درې پوښتنې وې چې اوله یې ډولونه وو د شکر چې په څو ډوله دی او بله یې علایم وو د شکر او بل تا ویلې چې له کومو شیانو نه باید ډډه وکړو چې په شکرې باندې اخته نه شو نو اول به په ډولونو باندې راشو د شکرې ناروغي په څو ډوله ده ډاکټر صاحب
فضل هادی ورور شکر ډولونه ما مخ کې هم تاسو ته تشریح کو چې د په مجموع کې په څلور گروپونه کې مونږ تقسیمول شو چې یو ټایپ 1 دی چې هغه کې د اکثر په ځوانانو کې او په ماشومانو کې پیدا کیږي او هغه کې کوم د پانکراز حجرات دی هغه تخریبیږي او انسولین ډیفیشنسی یا انسولین د نه کمی یا د نه تولیدو د سبب ګرځي دویمه دوله چې دی هغه ته مونږ ټایپ 2 وایو چې هغه په اډلټس یعنی نارینه کې پیدا کیږي اکثر سن چې تر د 15 نه جګیږي او هغه کسان چې وزن زیات وي چې هغه کې بیا ګلوکوز انټالرنس یعنی د انسولین ګلوکوز هغه انټالرنس پیدا کیږي نو هغه کې انسولین ګلوکوز په مصرف نشي رسولی نو بل ډول چې دی کنه په خزو کې چې کله حمل دوران کې پیدا کیږي د حمل د دویم او دریم ترایمستر یعنی د هغه دوران کې چې کوم شکر پیدا کیږي هغه ته موږ جسټیشنل ډایبټس وایو او هغه مریضان نور ډیر یو گروپ دی شکر دی چې هغه کې ماشومان نیونیتل ډایبټس مونږ چې هغه نوزاد ماشومان چې هغه کې شکر پیدا کیږي نور داس بل مرزونه چې سیکنډری هایپر ګلایسیمیا لکه د شکر د مرز د شکر د چتوالي سبب ګرځي بعضی امراض دي نو دا سلور مجموعي گروپونه دي دی اراز او علائم چې دي معمولا د شکر نن سبا چونکه ډیر زیات شوی دي علت دا ده چې اراز او علائم په ډیر وخت کې دانه لري حتی چې کله مریض یو اختلاط پیدا کیږي د شکر وجنه نو بیا ډاکټر ته چیزی نو الته شکر جګیدو جګوالی هغه ته راپور ورکي په وینه کې نو هغه وخت پوهیږي چې دا شکر لري نور اراز علائم چې دي معمولا چې دي مریض ډیر تګی کیږي او به ډیر اسکی مثلا ډیر تشناب ته ځي د نو او بل دا چې خوراک ډیر کوي دا ځکه دا ټول علائم ځکه دی چې انسولین التا خپل کار نشي کولای، یا چې کم دی یا چې دی کنه التا ټالرنس پیدا کی، انټالرنس پیدا کیږي، نو هغه سره شکر جګیږي. او بل دا چې بعضی مریضان وزن یو دم وزن کمی، نو دا هغه مریضان چې تګی کیږي زیاد یا زرزر متیازه تزي یا مثلا خوراک ډیر کوي یا چې وزن بیلی، نو خامخا ډاکټر ته ځان ورسوي چې هغه د شکر لپاره معایناتو کی چې د هغه موجودیت کې بیا تداوی شروع شي.
بله، ډیر زیاته مننه د خبرونې په اوږدو کې به تاسو ته دا هم وایو دوستانو چې کم شیان د شکر ناروغي سبب ګرځي. ور به شو بلې اړیکې ته. السلام علیکم. سلام.
سلام جبرسین صاحب. سلام بخیر دکتر سید نشاد محترم، هم تقدیم میکنم و سلام برای عبدالغفار جبرسین، هم سنفی خود هم تقدیم میکنم. دکتر سید اونی انسولین گفتیم که یا کم تولید میشه یا ایست که یک دمه باشه که شکر گلوکوز در خون زیاد میشه باعث شکر میشه. آیا همین شکری که در خون زیاد شده به این پالای غده پروستات یعنی کلامی سپاسی داره دار میشه؟ یعنی یه دکتر یورولوژی نام دید در 10-15 سال مجبور است ما میره سوال کنیم که مریضی شکر یا همی شکری که به گلوکوزش این سر غده پروستات کلام شدن سپاسی داره و باعث بندش ادرار میشه یا نمیشه؟ یعنی خجدان که یک
بله بله سوالتان گرفتن دکتر سه، برتان جواب ارائه میکنن. بله. بفرمایید دکتر سه.
بله، مرض شکر ما قبلا گفتیم که به اعضای مختلف بدن، به سیستمای مختلف بدن تاثیر منفی میکنه و یکی از تاثیراتش بالای گرده انسان میباشه که گرده را میتونه که در دراز مدت فعالیتش مختل بسازه. ولی در پروستات مریض تا حال در لیتریچر یا در کتابایی که هست سرش ذکر نشده. پروستات، کلان شدن پروستات یک بحث جداگانه است که او علتای دیگه میتونه که باشه و او هم نظر به سن در مریضا میتونه که بلند باشه، کلان شوه، و همچنان میتونه که کلان شدن پروستات یک حالت بسیار بیناین باشه، یعنی غیر خطرناک خطر باشه، و یا ای که میتونه که یک ملگنینسی یا میتونه که خبیثه را، یک مرض ملگنینسی یا سرطانی را هم میتونه که باشه. ولی شکر یعنی تا حال در تحقیقات که شده بالای پروستات، کلان شدن پروستات تاثیر مستقیم نداره.
بله، تشکر دکتر سیب. شنونده دیگه ما روی خط هستن. السلام علیکم. السلام علیکم. تماسشان قطع شد. شنونده دیگه داریم روی خط. السلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. و علیکم السلام، بخیر راغلی قاری سپ پشتون. زمنګ همیشنه هم اوریدونکو او تلفونی همکار، میره بنیو که یخ بل پختنه د شکر ناروغي په اړه مطرح کړئ.
او
تاسی غږ ډیر خراب دی. پسر کې تاسی کوشش وکړئ چې یو خزای ځان ته وټاکئ او الیغ زینا اړیکه ونیسئ. ستاسی غږ ډیر خراب دی، موږ ته سم نه راځي. نه، اوس دې هم غږ ښه شوی نه دی. که وکولی شئ زی ته تغیر ورکئ. اړیکه یې پرې شوله، بله اړیکه به را واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. اها، بلا اړیکه برا واخلو که پختنه مطرح کو. بلا اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
پخیر
سه، پخیر رغلی، مهربانی وکنه نوم دراته وایا. لکم زنه دی اړیکه نیولې.
وړه
حمید الله پوپل هلمند. مهربانی وکړه حمید الله پوپل هلمند، د پښتنه درته وایې چې څه پښتنه لري له ډاکټر صاحب نه د شکرې ناروغۍ په اړه باندې. مهربانی.
مننه خیر اوسې. زما دا پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه چې
اورې اړیکه یې پرې شوله. بلې پوښتنې ته به راشو ډاکټر صاحب. اورېدونکي خو پوښتنې وکړلې. یوه پوښتنه به دا هم له تاسې نه وکړو چې بعضې وخت کې ماشومان د شکرې په ناروغۍ باندې اخته کېږي، په خاصه توګه هغه ماشومان چې د مور شیدې نه وي رودلې، په پوډري شیدو باندې غټ شوي وي. نو تاسې ووایاست چې دا حتمي خبره ده چې هغه ماشومان چې د مور شیدې نه روي دری شیدو باندې غټیږي، هغه به خامخا په دغه ناروغۍ اخته کیږي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ها، یعنی کسای شما راجع به شیر کودری،
اطفالی که شیر مادر خود نمیتونن که بخورن، اونا زیادتر به مریضی شکر دچار میشن. آیا این حتمی است که باید اطفالی که شیر پودری میخورن به مریضی شکر حتمی دچار میشن؟
شیر مادر خو هیچ وقت بدیل ندارد. شیر پودری هیچ وقت نمیتونه که شیر مادر بدیل شود، چرا که در شیر مادر انواع امینوگلوبولین ها هست که مریض طفل از امراض مختلف نجات میکنه و همچنان در رشد و نموی طفل بسیار ارزش مهم داره و همچنان در ولی که کسایی که شما میگن که شیر پودرگی میگرن، این ضرور نیست که یعنی تکلیف شکر در مریضا مریض طفلایی که شیر پودری میگرن در مرض شکر پیدا شوه. ولی مرض شکر در اطفال علتای مختلف داره، علتای ژنتیک هم داره، علتایی که باعث امراضی که باعث تخریب حجرات که انسولین افراز میکنه، علتش از او هم میتونه که باشه. ولی شیر پودری را ما
نمیتونیم بگوییم 100% باعث شکر میشه. تشکر بسیار زیاد. شنونده قبلی ما قاری صاحب پشتون دوباره روی خط هستن. سلامونه قاری صاحب.
بله
بله ستاسی غگ او را ما میربانی و که خبال پختنه هم بوس مدرح که
مونا پسرانی کنم بازالی لگر رو کار کنم که دروتنه شخص درانه میرمه بحکر ستا سلامانه من دستی سب سزنی پوشتی دیدی اولا پسرانی که پشکر اختی کیدی اگر سنگ از پویسی که پشکر هم اختی هم او ماما پشکر می دهد بشکر تنور که کیږي که پر څه کې او درې مو پر څه کې د څه په کوم شي کې دا کار وي انسان ته ډېر پیدا کیږي او څو هم مرحله انسان جوړي.
ستاسی دو پختنی مونگ واخیسته علایم ده شکر او شکر پناری نو که دیره بی که پخزو که او بلی پختنی بندی مونگ پونه شلو
دریم پسنه می دارم از شکر حکم سینگی دیره پیده
مهربانی. بله 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 و امی وریدل مهربانی وکا. بله او روسی پختنه
دیو سلام پوستر می داو چی انسان د شکر چی انسان د مرګ حکم توری په سلام مرحله کې د مرګ حکم توری.
ډیر مننه، ډیر زیات مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. په سر کې علایم د شکر یو څوک نه پویږي په ځان باندې، مګر د شکرې په ناروغۍ باندې اخته وي، مخکې د دې نه چې دی وو پویږي او د ډاکټر نه نتیجه واخلي، په دې کې کوم علایم پیدا کیږي؟
حمیدالله ورور، د شکر علایم خو تاسو ته ما مخکې هم وویل چې مریض کوم کسان چې د شکر مریضی ته اخته کیږي، نو هغه کې د تیږی والی زیاد پیدا کیږي، اوبه ډیره اسکی، د تش امتیاز لپاره زیاد تشناب تزی، یا خوراک هغه زیاتیږي، دا درې مهم علائم په مریضانو کې دي. هغه مریضان چې دا علائم لري خامخه خپل شکر چک کی. دویمه خبره هغه مریضان چې هغه کسان چې وزن زیات ولري خاص کر د خټه د اوبیزیټی چې مونږ وایو د اپل شپ لکه سنټرال اوبیزیټی مرکزی غټوالی ولري، نو هغه کې ریسک زیات وي. هغه مریضان چې تحرک اون لري لکه ورزش اون کی، هغه مریضان چې خوراک های انرژي ډایټ او خوري چې هغه د سبب د چاقي کیږي، نو هغه مریضان نن سبا د شکر د مسابقه دو کې ډیر پیدا کیږي هغه کې.
او بل پښتنه ایدا و چې د شکر ناروغي په نارینه کې ډیره ده او په ښځینه کې
شکر ناری په مرض چې دی په ښځو په نارینه کې دواړو کې یو قسم پیدا کیدی شي. هغه ښځه یا هغه نارینه چې چاق وی یا تاریخچه د فاملی تاریخچه ولري د شکر، او هغه چې خوراک به نظم وی بیا بیلنس ډایټ اون لري، نو هغه مریض هغه کسان که خزوی کنارینه په د شکر مریضی ته اختکیږي. ها دوم یو خبره ده چې د شکر مریضی لوجه چې کوم اختلاطات دي او مرګومیر چې دی آغا بیا په نارینه کې نسبت په خزه زیات دی.
زیات دی. او بل پښتنه ایدا و چې پسند پورې شکر تړلې ده کنه، په کوم سن کې د شکرې ناروغي ډیر پیدا کیږي؟
بلې سن هم مهمه خبره ده د شکر د مریضی لپاره. د شکر ډولونه مخکې تاسو ته وویل، په د اول ډول چې دی هغه معمولا په د ځواني لکه د ینګ ایج کې لکه د ماشومتوب کې هغه پیدا کیږي، او هغه کې د انسولین د نه تولیدي وجه نه شکر اوچتیږي. په سن چې معمولا کله چې د څلوېښتو نه یو شخص زیات وی، او بعض نور ریسک فکتورونه یعنی نور زمینه د شکر زمینه لپاره چې کوم فکتورونه دي هغه مریض کې وی، مثلا چاقی وی، مثلا غیر تحرک ژوند ولري کنه، او بلا مثلا خوراک کې های انرژي ډایټ نن سبا چې کوم خوراکونه په بازارونه کې دي چاقی کې مثلا دا برگر شو چې فاست فود شو، نو دا هغه کسان استعمال وکي. او سن چې 15 سلويخ نه معمولا 15 سلويخ نه جګوي، نو هغه کې د شکر د پیدا کېدو چانس ډیر زیات وي.
bale ډیر زیات مننه. بل پښتنه پاتې شله ک وخت بیا به جواب ورته ورکو، خو زه بل اوریدونکو راوخلو. السلام علیکم. اړیکه یې نشته، بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. په خیر اوسې؟ په خیر راغلی. څوک یې د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ حمیدالله هلمند نه. تا مخکې هم اړیکه نیولې وه کنه؟ مهرباني وکړه، پوښتنه لري؟ اها اړیکه یې پرې شوله. دغه ورور یو کم عمره اوریدونکی و، بله اړیکه به را واخلو. السلام علیکم.
بله.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ما غوړی؟ تاسو د ټلیفون کرښه ډیره خراب ده، تاسو کې د شیخ خپل ځای ته تغیر ورکړئ. بله بله، ستاسو غږ موږ اورو. مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست.
کوم د خپل شکر مرض لرم، مګر شکر زما د یو سلوشن خپل انټیګي او دوام د څه وخت پېښته. هغه څه وکړم چې دا بيخي په اصطلاح یا ورکشي یا بل او کردم هم که یار انتقاد د تاسو په د بعض اورېدونکو باندې لرم
بله
فرمایشي بدلو تم دی هغه دي تلیفون کوي که ساینسي موضوع یې هم دا ورته تلیفون کوي لکه یو قاري ده د هغه نه ده خو چا په وخت نه ورته یو قاري ده شبرغانه چې غږېږي
ستاسو د نظر نه مننه مگر زمونږ اوریدونکي زمونږ د خپرونې مینوال زیات دي او دا خپرونه ټولو ځایو کې اوریدل کیږي نو کیدای شي دغه اوریدونکي مو کومې ستونزې ولري خو بیا هم اوریدونکو نه هیله کوم چې اړیکه دي ونیسي یوه دوی پوښتنې دي وکړي نور دي نورو اوریدونکو ته پرېږدي چې هغوی هم ونډه پکې واخلي او ستاسو پوښتنه دا وه چې ستاسو شکر د 160 نه هیچیرې نه لوړیږي او څه وکړي چې دغه مریضي مکمل لري شي نو ډاکټر صاحب تاسو ته وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ډېره مننه شکر د کنټرول ډېر مهم خبره ده چې انسان څوک چې په شکر مرض کې اخته دي نو د شکر د کنټرول لپاره یو کې مثلا یا دوایی سره یا مثلا ورزش سره یا کوم د طرز د ژوند طرز زندگی لکه د لایف سټایل هغه تغییر ورکول کې تغییر ورکی شکر چې د کوم مریضان چې ډیر وخت نه په د شکر مریضو باندې اخته دي نو چې کد یو سل ډیر شنه ټیټوي هغه ډیر ښه خبره ده خو د سره سره د دوایی سره سره پرهیز هم وکي او دویمه خبره چې دریمه خبره ده چې د اکسرسایز یا ورزش خپل د ژوند روزمره تقسیم اوقات کې دا شامل کی
بله مننه ډیر زیاته تاسو د خپل پوښتنې ځواب واخیست وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ځان دا وپېژنې په خیر سه
د بلغس ولایت خبر کوم د بلمرغاد ولسوالۍ عبدالمنان خبر کوم زما سلامونه چې ساته ورسېږي او ډاکټر صاحب ته مستول اورېدو تاسو سلامت څنګه موږ په وطن کې د بازي خاص د سګریټ کوي او د سګریټ د وینې غوړ کوي او اوس ډاکټر صاحب وویل چې د سګریټ کول د وینې غوړ ډېری دا پوښتنه زلرم
بله
خدمت
بله بله ډیر ښه ستاسو ډیر ښه پوښتنه وه او ډاکټر صاحب به هم پوښتنې ته ځواب ورکړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د سګریټ مضر اثرات په بدن کې ډیر زیات دي او یو ریسک فاکتور دی یو مثلا زمینه دی یو خراب فاکتور دی د قلبی تکلیفونو د شش تکلیفونو او د نور اعضا او تکلیفونو سبب یو سیګریټ دی څنګه چې جک فشار شکر او چاقی او دی نو همدغه سی سیګریټ هم د بازه د اعضا او د بدن سیستم او د متاثر کولو سبب ګرځېدې شي دا چې عام خلکو کې یو خبره ده چې شکر دا د وینې غړواله کمی نو دا یو غیر علمی خبره ده او د سیګریټ مضر اثرات ډیر زیات دي او د لکه څنګه چې مونږ د وینې غړواله د کنټرول لپاره هڅه وکړو هم دغه سه د سیګریټ د پرې خېدو لپاره هم هڅه وکړو سیګریټ او یا نور تمباکو نه چې کوم سیزونه جوړیږي د نشې لپاره هغه نه مونږ ډډه وکړو
ډیره زیاته مننه ګران اوروره عبدالمنان ډاکټر صاحب تاسو ته ویلي چې سیګریټ هیڅ کله نشي کېدی چې د وینې غوړ دی لمنځه یوسي یا د بل کومه ښه ګټه ولري بلکې سیګریټ د دې لامل ګرځي څوک چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته وي په هغې کې د مغزي سکتې خطر ډېر کړي نو ور به شو بلې اړیکې ته ډاکټر صاحب السلام علیکم السلام علیکم
بله آجه
اورما السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستاسی غږ سم نه دی، ستاسی د تلیفون کرښه سمه نه ده. بله مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې، بیا مو پوښتنه مطرح کړئ. عبدالستار اخونزاده، وعلیکم السلام، په خیر راغلی خپرونې ته. خپرونه مو ځانګړې شوې ده د شکرې ناروغۍ ته. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ.
زبر ډاکټر صاحب څخه په دې کې خپل سوال مطرح کړم.
مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب محترم، هم روز کې هسته یا کم کار میشه یا که کاملا کار خود از دست میته، این چیز رو ببینی وارد میشه که یا کم کار میشه یا کار خدا کاملا از دست میده. یک سوال
بسیار میبخشین اخونزاده صاحب، سوال اولیتون به ما درست نرسید. امیر، میشه یک دفعه تکرار کنین؟
سوال اول ما این بود، وقت مجال ما گفتم همه قضاعت کسی همه کنسولین تولید میکنه، این چیز در وارد میشه بزی که یا کم کار میشه یا کاملا کار خود از دست میده با این سوال همه خود دفن کار.
بله
یک سوال جواب بده دکتر، که چه رقم کار میشه، چه اچی رای ضربه میبینه که یا کم کار میشه.
بله تشکر عبدالستار اخونزاده، شما منتظر باشین، دکتر صاحب سوالتان جواب میگن. بفرمایید.
غدیب، یکی از علتهای پیداش با وجود آمدن مرض شکر همی انسولین، کم افراز شدن انسولین، یا ای که هیچ نا افراز شدن انسولین می باشه که انسولین در از توسط حجرات بیتا در پانکراز افراز میشه. ای که چرا پانکراز نمیتونه که انسولین افراز کنه، علتایش مختلف است. علتایش میتونه که یک التهاب پانکراز هم التهاب مزمن میتونه که سبب کم کار شدن پانکراز شوه و باعث کم افراز کردن انسولین شوه، و همچنان بعضی مرضای وایرسی است، وایرال انفکشن، یعنی امراض انتانی است که بالای پانکراز تاثیر میکنه و باعث کم افراز کردن انسولین میشه. و همچنان بعض امراض آتو امیون میگن، آتو امیون امراضی که مدافعت وجود در مقابل خود وجود عمل میکنه و باعث میشه که حجرات بیتا تخریب شوه و بالاخره سبب کم شدن ترشح یا افراز انسولین توسط حجرات بیتا پانکراس شوه.
بله تشکر عبدالستار اخونزاده، جواب سوالای خود انشاءالله گرفتن. السلام علیکم.
نمیگی یادر محترم، شما خود جورنالیست هستی، اخلاق جورنالیستی باید داشته باشی.
شنونده ما بودن که تماسشون قطع شد، میریم سراغ شنونده دیگه. ما روی خط هستن. السلام علیکم.
پشتنمی داره چی؟
مهربانی وکړئ پسر که تاسو ته سلام، او ستاسو نوم څه دی، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
محمد اسماعیل سجاد هم د فاریاب ولایت قیصر ولسوالۍ سره په اړیکه یم.
مهربانی وکړه محمد اسماعیل، خپل پوښتنه اوس مطرح کړئ.
زما سوال د ډاکټر صاحب نه دا دی چې زه چې لږ ستړی سم، لږ په منډه ولاړ سم، او بس مې پښې کار پرېږدي او نفس مې سوځي، سږې مې لګېږي، اصلا نه سم تا چې پېځکې پنځه دقیقې منډه ووهم.
څو کلن یې وروره؟
تاسی دو چو کلو یس؟ تاسی دو مغه گوری؟
شلو پندویش پگوش کلو یما.
دو شلو یا پینزوشت پگوشت کلو 25-26 ساله هستن اینا و میگن که وقتی که من میرم یا میدوم را میگردم نفسم میسوزه.
برادر تکلیف شما نیاز به دیدن با توسط یک دکتر داره، چون در جوانی احساس خستگی کردن امراض مختلف را میتونه که علت می خستگی تان باشه. شما میتونین که به یک دکتر نزدیک مراجعه بکنین که امراض خون میتونه که باشه، امراض قلبی هم میتونه که باعث امی خستگی بیش از حد تان شوه، و همچنان امراض تنفسی هم میتونه که سبب می خستگی تان شوه. اگر ما علتای ازی ما بحث کنیم، نظر به وقت برنامه ما را وقت داده نمیتونه، بهتر است که به یک دکتری که نزدیک تان است مراجعه بکنیم تا از نزدیک معاینه و تداوی شوید.
بله بسیار خوب. یک شنونده دیگه ما را میگیریم که اینا کی هستن و چه سوالی دارن. خوب شنونده های ما روی خط هستن اما وقت برنامه کم است. خوب بازم میریم سراغ یک شنونده. بله السلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید نامتون چی هست، از کجا تماس گرفتین؟
منظور با حمید هستم از ولسوالی ولایت خوست. به شما در تماس هستم.
آها
پسر بودید که یعنی پانکراس چرا انسولین تلقیم کن ایلت ازی پیدا نمیشه که ایلت ازی از بین پره و
ما آنقدر وقت نداریم که به سوال دومیتون جواب بدیم. متاسفانه کم بود وقت است و به سوال اولیتون انشالله دکتر صاحب جواب میدن. بسیار خوب، بسیار خوب، تشکر. بفرمایید دکتر صاحب.
غده پانکراس وظایف مختلفی را داره که یکی از وظایفش افراز هورمون انسولین است. ای که چرا نمیتونه که بعضی وقت انسولین افراز کنه و که و سبب بالا رفتن شکر در خون انسان شوه. علتایش ما قبلا هم براتون گفتم و باز هم یادآور میشیم که میتونه که یک مرض مزمن التهابی پانکراس میتونه که باعث کمکار شدن پانکراس شوه و همچنان امراض انفکشن یا انتونی میتونه که پانکراس مصاب بسازه و باعث تخریب شدن حجرات حجراتی که انسولین افراز میکنه، باعث تخریب شدن از اینا، و همچنان امراضی که آتو امیون میباشه، امراضی که مدافعت وجود در بالای خود اعضای بدن تاثیر میکنه و بالاخره باعث تخریب غدوات پانکراس میشه، سبب بالا رفتن شکر میشه. برای جلوگیری از این مهمترین چیز ایست که کسایی که یعنی یک ریسک دارن به پیدا شدن مرض شکر، اینا باید به دکتر مراجعه بکنن و بسیاری امراضی که باعث بالا رفتن شکر میشه و میتونه که تداوی شوه در اوائل و از مرض شکر جلوگیری شوه. بعضی توصیه های خوراکی هم میتونه که باعث جلوگیری از مرض شکر شوه و همچنان طرز زندگی، تغییر در طرز زندگی انسان هم میتونه که جلوگیری از مرض شکر شوه. مثلا یک کسی که چاق است، وزنش زیاد است، خصوصا کسایی که بادی ماس اندکس یک یک چیزی است که ما چاقی یک وزن یک انسان هم میتونیم که از او تعیین کنیم. اگر از 25 بالا باشه ما باید کوشش کنه که وزن خود کم بکنه. کسایی که بادی ماس اندکسش از 25 بالاست اگر 7% وزن خود کم بسازه در طول مثلا یک ماه یا دو ماه یا یک مدت میتونه که از مرض شکر جلوگیری بکنه.
بله بسیار زیاد بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. در مورد غذاها در برنامه های دیگه انشالله به شنونده معلومات میدیم. حالا وقت برنامه ما به اتمام است. از تمام شنونده های ما تشکر که در این برنامه سهم گرفتن و سوالات خود مطرح کردن و همچنان دکتر صاحب از شما تشکر فراوان که در این برنامه اشتراک کردین و به جواب شنونده ها به سوال شنونده ها پاسخ گفتین. دوستای عزیز این برنامه روز سه شنبه انشالله باز پخشش است و شما باز هم بشنوین. اما فعلا از حضورتان ما مرخص میشیم. خدا نگهدار.